آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن جمعه ده د 1400 کال د جدید میاشتې 28مه ده، چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 13مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونی چارو وزارت سرپرست امر الله صالح پر اتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د خپل لومړي مرستیال په توګه ټاکلی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استاد زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی او جمهور رئیس ټرمپ د دفاعي توغندیو د ارزولو هغه پلان اعلان کړ چې د اوږدې مودې راهیسې ځنډول شوی و.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې حنیف اتمر د جمهوری ریاست لپاره نوملیکنه وکړه، خپل مرستیالان اعلان کړل.
هغه اداري چې واک ونه لري د اقتصاد څنګه خدمت غواړي، دا د نظام بدلون نه دی، دا د نظام اصلاح او د نظام تقویت او د نظام ساتل دي.
په لوګر کې د نجونو لپاره په ژمي کې د زده کړو کورسونه جوړ شوي.
هی کورسو که به ما زیاتر مفید می باشد.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونو چارو وزارت سرپرست امر الله صالح پر اتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د خپل لومړي مرستیال په توګه ټاکلی دی. ولسمشر غنی ته یو نږدې سرچینې چې د جمعې په ورځ چې نه غوښتل نوم او ژغې خپور سي امریکا ژغتول چې صالح د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. ارکته د دې مخکې د جمهور ریاست پر اتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر غنی د دوهم مرستیال په توګه د سرور دانش ټاکل کېدل تایید کړی وو، خو تر دې مهاله یې په رسمي ډول د لومړي مرستیال په توګه د امر الله صالح د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې د لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره ملاقات کړي. نور تفصیل د اشرف الله رحیم زوی څخه واوري.
چارواکي وایي چې د ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته د سفر د هغو هڅو برخه ده چې په افغانستان کې د ولسکلن جنگ د ختمولو لپاره یو سوله ایز حل پیدا شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل بوبیل د جمعې په ورځ په دې ملاقات کې زلمی خلیلزاد شاه محمود قریشي ته په افغانستان کې د سولې پروسې او بیا پخلاینې لپاره په سیمه کې خپلو تازه ملاقاتونو په حق له معلومات ورکړل. هغه زیاته کړه چې ښاغلي قریشي خلیلزاد د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې او همکارۍ ډاډ هم ورکړ. د طالبانو سره د سولې خبرې هغه وخت مشکلاتو سره مخ شولې چې طالبانو انکار وکړ چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ده کینی. واشنگټن داسې هیله لري چې پاکستان په افغانستان کې د جنگ په ختمولو کې مرسته کولی شي. اشرف الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دفاعي توغندیو د ارزولو هغه پلان اعلان کړی چې د اوږدې مودې راهیسې ځنډول شوی و. ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافع سیستم په نوې ټکنالوژي سنبال کړي او په خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د بررسۍ کېدو له کارته به دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ چې پرون د پنجشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت کې خبرې کولې ول چې دغه پلان به امریکا ته د زمينه برابر کړي چې په هر وخت او هر ځای کې توغندي کشف او لمنځه یوسي. هغه زیاته کړه چې د دفاع وزارت راتلونکي بودیجه به په فضا کې میشته د توغندیو دفاعي سیستم لپاره پیسې برابر کړي. ټرمپ ول د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو په لور د هر وشتل سیبي توغندي د کشف او لمنځه وړلو ورتیا ولرو. د دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې چین داسې وسلې جوړې کړې دي چې کشف کول یې خورا ستونزمن کار دی.
د امریکا د ځینو حکومتي ادارو د بندېدو پای نه تر سترګو کیږي او په یو ټپه درېدلي لانجمن سیاسي وضعیت رامنځته کېدو په حال کې دي، چې یوه بېلګه یې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د افغانستان او بروکسل ته د استازو د مجلس د مشرې نانسي پلوسي د سفر اجباري لغوه کول دي. پلوسی او د کانګریس غړي هغه وخت د کانګریس ودانی ته بیرته ستانه سول چې له ترامپ څخه یو لیک ترلاسه کړ چې د حکومتي چارو د بندېدو له امله یې د هغوی سفر لغوه کړی و. په لیک کې نوموړی او د کانګریس نورو غړو ته ویلي چې که وغواړي نو د سفر بندوبست دې خپله وکړي او په مسافر وړونکي الوتکې دې کې دې ولاړ سي. د مجلس دیموکرات غړی آدم شف پر ټرمپ له دې امله نیوکه وکړه چې شاید دغه هیئت خوندیتوب یې له خطر سره مخامخ کړی وي. د حکومتي چارو بندېدل یو د مکسیکو له پولې سره د دیوال د جوړېدو په سر د دیموکراتانو او ټرمپ ترمنځ یو په ټپه درېدلی حالت رامنځته کړی دی.
د کولمبیا چارواکو ویلي دي چې د پنځشنبې په ورځ د پولیسو په اکاډمۍ باندې برید چې یو ویشت کسان پکښې ووژل شول په دغه هیواد کې اخرنۍ پاتې یاغي ډلې یوې غړې لخوا ترسره سوی دي. د دفاع وزیر وویل چې هغه کس چې برید یې کړی دی د ملي ازادۍ د پوځ غړی دی. د کولمبیا حکومت د دې هیواد په پلازمینې بوګوټا کې درې ورځنی ماتم هم اعلان کړی دی. دا په تیرو شپاړس کلونو کې په کولمبیا کې تر ټولو خونړی برید و. د دې هیواد دفاع وزارت ویل دي چې په دې تروریستي برید کې اتیا کیلوګرامه چاودونکي مواد کارېدلي دي.
د شمالي کوریا یو لوړپوړی چارواکي په واشنگټن کې له خپل سیال سره د لیدو لپاره د واشنگټن ته راغلی، خو د اټومي وسلو له منځه وړلو په اړه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه هیواد د مشر کیم جون اون ترمنځ د یوې احتمالي غونډې په اړه خبرې وکړې. کیم جون یونګ چې د کیم تر ټولو اعتمادي سړی دی پرون پنجشنبه واشنگتن ته د رسېدو په بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره وګوري او بیا جمهور رئیس ټرمپ ته د خپل مشر یو بل لیک وسپاري. د جون په میاشت کې دواړو مشرانو یو مهم سند لاسلیک کړی و چې په کې کیم د کوریا له ټاپو وزمې څخه د ټولو اټومي وسلو د لرې کولو ژمنه کړې وه.
او د امریکا متحده ایالاتو تر روسیې هغه وړاندیز رد کړی دی چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنگټن ویلي نسي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی سي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سې شنبې له غونډې وروسته وویل ماسکو د دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگټن یې هغه ای ان اف تړون څخه سرغړونه ولي دقیقه څارنه وکړي. هغې وویل له روسیې سره په پرونۍ غونډه کې د پام وړ پرمختګ ونشو. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د دیارلسو اته نوي لمریز کال د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر دوه ورځ وروسته پای ته رسیږي. تر اوسه جمهور رئیس غني د دغو ټاکنو لپاره خپل نوم نه دی لیکلی. ارګوایي ښاغلی غني پر روانو ټاکنو کې امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو د دوبلیکلې بهیر دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. خو تر اوسه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمېر احتمالي نوماندانو دوبلیکنه نه ده کړې. د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې دا ګڼي چې د نوماندانو په دوبلیکنه کې د ځنډ یا ولادت کېدای شي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د نوماندانو د مرستیالانو غوره کولو مسله وي. د پیپا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو سارې ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د جمهوري ریاست نوماندانو ته د خپلو دوه مرستیالانو د غوره کولو مسله په یوه ډېره ستومانه مسله بدله شوې ده.
سو دلیل په دې کې مطرح دي. اول دا ده چې د دې تېرو حکومتونو تجربه د معاونینو برخه کې هغه هم د بحث وړ ده. هر څوک چې ځي یو ټکټ کې د معاون په توګه باندې غواړي چې ډېر امتیازات ترلاسه کړي. دوم څوک چې غواړي ځان ته معاونین پیدا کړي په هغه کې څو معیارونه دي. څوک ډېر ځای ترلاسه کولی شي هغه کولی شي په ټولنه کې ښه وجهه ولري، نړیوال ټولنه دغه سره کوم مشکل ونه لري. په عین حال کې هغه دومره ډېر یکتازه نه وي چې بیا سبا ته د کاندید لسون سره مخامخ کړي او وخت رسېدو څخه وروسته بیا نوي چیلنجونه پیدا نه کړي.
ښاغلی رشید وایي دا ځل د مرستیالانو مارکیټ د نوماندانو لپاره یو څه په قیمت تمام شوی دی او هغه کسان چې د نوماندانو په ډله کې راځي هغوی هم کوښښ کوي د هغه ټاکنیز ټکټ سره یوځای شي چې د بریالیتوب چانس یې د نورو په نسبت زیات وي. د ریپورټونو له مخې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د 1398 لمریز کال د چګاښ د 18مې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو ډیرو احتمالي نوماندانو په تیرو څو اونیو کې په پرله پسې ډول د خپلو مرستیالانو د غوره کولو لپاره پراخه سلا مشورې کړې دي. د افغانستان جمهوري ریاست کې یوې سرچینې د دوب د خودو په شرط امریکا غږ اشاره راډیو ته وویل چې پر روان ټاکنو کې د لومړي مرستیال د څوکۍ د نوماندۍ لپاره د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند سره د جمهور رئیس غنی د اوږدو سلا مشورو وروسته جمهور رئیس غنی پریکړه کړې چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د جمهور ریاست په ټاکنو کې د خپل لومړي مرستیال په توګه ونوموي. تر اوسه پر روانو ټاکنو کې 10 نوماندانو خپل لوګونه لیکلي. په دې نوماندانو کې عبداللطیف پدرام، محمد حکیم تورسند، سید نورالله جلیلی، نورالحق ولوی، زلمی رسول، شهاب حکیمی، فرامس تمنا، عنایت الله حافظ او محمد حنیف اتمر شامل دي. محمد حنیف اتمر د جمعې پر ورځ د خپلو دوه مرستیالانو محمد یونس قانونی او حاجي محمد محقق سره د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د دوبلی کلی لپاره تللی وو. هغه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د تللو وړاندې په یوه غونډه کې د خپلو مرستیالانو سره یوه سیاسي موافقه هم لاسلیک کړه چې پکې د اساسي قانون د لوی جرګې له لارې د افغانستان ریاستي نظام د نیمه ریاستي نظام ته د اړولو لپاره موادو ته ځای ورکړ شوی دی. ښاغلی اتمر ویل که ټاکنې وګټي نو ریاستي نظام به وساتي، خو په څنګ کې به یې د صدارت څوکۍ هم رامنځته کړي. هغه د دې علت د اجرایي ریاست د تشکیلاتو څخه چې هغه په اوسني نظام کې د دوه سري حکومت په توګه یاد کړ ژغورلو خودل.
چې د نظام پرست کې مشورتي عالی شورا رامنځته شي. موږ وویل چې د خلکو د ښه خدمت لپاره په ولایاتو کې اداراتو ته واک ورکړو. هغه ادارې چې واک ونه لري د اقتصاد څنګه خدمت غواړي؟ دا د نظام بدلون نه دی، دا د نظام اصلاح او د نظام تقویت او د نظام ساتل دي.
د خاغلیت پر وړاندې محمد یونس قانونی هم په دې مسله غږېدلی وو او د خاغلیت پر سره د یوځای کېدو یو څه دلیل یې هم دا بللی وو. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهور ریاست د نوماندانو دوبلی کلي لپاره وروستۍ نیټه یکشنبه ورځ ښودلی ده او ویلي دي چې دا کمیسیون به د دوبلی کلي موده ونه غځوي. د کمیسیون د وایز مرسیال زبیح الله سعادت امریکا غږ اشرا راډیو ته وویل چې د یکشنبه ورځ وروستۍ ورځ ده.
به همدغه وروستۍ نیټه ده او موږ غوښتل هم د ټولو نوماندانو څخه همدغه ده چې ولسمشری ټاکنو ټاکن ته احترام وکړي او همدغه ټاکلې موده کې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او رسمن د ولسمشری ټاکنو لپاره ځان سره.
خو د پیپا اجرایی رئیس ایسوپ رشید وایي د ډیټي غزول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په صلاحیتونو کې راځي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د روان ټاکنو لپاره د دوه خزو په ګډون لاویا زیاتو احتمالي نوماندانو دغه کمیسیون څخه د دوبلی کلي په اړه معلوماتي مواد ترلاسه کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان د 1398 لمریز کال د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر روان دی او نن د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر هم نوملیکنه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر اوسه نوملیکنه نه ده کړې. د انتخاباتو د کمیسیون د ویان زبیح الله سعادت سره مو په دې باره کې مرکه کړې.
سعادت صاحب، ډیره مننه. د راتلونکي کال ولسمشریزو ټاکنو ته نوملیکنه روانه ده. تر اوسه څو کسانو ځانونه کاندید کړي دي او څه وخت به دا پروسه پای ته رسیږي؟
ډېره زیاته مننه کوم. تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په رسمي ډول اتو کسانو نوملیکنه ترسره کړې ده چې نن هم ښاغلي حنیف اتمر د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کړې وه او په رسمي ډول د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نومان شو. د جدې له 1 نیټې څخه دغه پروسه پیل شوې ده او د جدې تر 1 پورې، یعنې د راتلونکي یکشنبه ورځې پورې به دغه پروسه دوام کوي.
داسې اندېښنې هم موجود دي یا نظرونه دي چې ممکن دغه پروسه وځنډېږي؟ آیا د دې پروسې د ځنډېدو احتمال شته؟
تر دې دمه پورې ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري کوم پریکړه په دې اړه باندې پروسه نه ده کړې او نه هم دغه پروسې د ځنډېدو په اړه باندې پروسه کوم بحثونه په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې ترسره شوي دي. تصمیم دغه دی چې دغه پروسه به نوره نه تمدیدی یا د ټولو نوماندانو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه دغه ده چې دوی دې مهرباني وکړي په همدغه ټاکلې نیټه دې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان سره.
نو د دې پروسې له ختم وروسته به راتلونکي ګام چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د ټاکنو لپاره کوي څه به وي؟
همدا اوس زمونږ عملیاتي پلان د پلیکېدو په حال کې دی. اصلاحاتي پروګرامونه هم مونږه پیل کړی دي ترڅو پراسون کو ټاکنو کې د تیرو ټاکنو تیروتنې او اشتباهات ترسره نشي. همدغه موضوع باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار ترسره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې بل رپورټ. د آسیا بنسټ په لوګر کې د سلګونو ښځینه زده کوونکو دپاره د ژمي په رخصتیو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. زده کوونکي او ښوونکي دا فرصت خورا ګټور بولي. په دې باره کې پام وکړئ. د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ.
د لوګر د مرکز پل عالم اوسیدونکي لیدا په هغه ژمني کورس کې د ساینسي مضامینو په زده کړو بوخته ده، چې په دې وروستیو کې د آسیا بنسټ له لورې د لوګر ولایت د ښځینه زده کوونکو لپاره جوړ شوی. لیدا وایي چې په ژمي کې د زده کړو دا برابر شوی فرصت په دغه ولایت کې بې ساری دی. د هغې په وینا، مخکې به د ژمي په رخصتیو کې په کور ناستې وې، خو سږ کال به د ژمي له رخصتۍ پوره ګټه واخلي. هغه وایي چې دا کورسونه دوی ته ډیر ګټور دي، ځکه راتلونکي کال ته پوره چمتووالی نیسي. دا ډول کورسونه له دې کبله ډیر اړین دي چې زیاتره کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې شخصي کورسونو ته لاړې شي. د ژمي درې میاشتنۍ رخصتۍ راتلونکي تعلیمي کال ته د چمتووالي ښه موقع یادېږي. خو د لوګر ښځینه زده کوونکي ځکه له دې فرصت نه بې برخې وي چې کورنۍ شخصي کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د یاد کورس یوه تنه ښوونکي انیسا بها وایي چې دا ډول لنډمهاله ښوونیز پروګرامونه سربیره پر دی چې د زده کړو د فرصت ضایع کېدو مخه نیسي، د نجونو زده کړو ته د کورنیو د توجه سبب هم ګرځي.
از طریق ملایمامای مساجد، از طریق
انیسا وایي چې د جمعتونو له ملا امامانو او نورو باروسخه کسانو سره ناستې لري او له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته ذهنیت ورکړي ترڅو خپلې نجونې په ښوونځیو کې شاملې کړي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شپور عرب وایي چې آسیا بنسټ د پل عالم تر څنګ په درې ولسوالیو کې هم ژمني کورسونه جوړ کړي. د ده په وینا، په دې ټولو کې 400 نجونې زده کړې کوي.
په مرکز پرلم کې بیا منې د انجنونو پلیسا کې، د ممدغه ولسوالۍ د ممدغه د انجنونو پلیسا کې، د بریک براک ولسوالۍ د بریک راجان د انجنونو پلیسا کې، او دغه راز د غوخی د ولسوالۍ د غوخی د انجنونو پلیسو کې جوړ شوی.
د لوګر یو تن مدني فعال متی ولا سرور د ژمنۍ زده کړو د دغه فرصت اهمیت ته په کتو سره اړینه بولي چې د لوګر په هغو نورو ولسوالیو کې هم د ښځینه زده کوونکو لپاره ژمنۍ کورسونه جوړ شي.
خواهش ما از آسیا
فاوندیشن له آسیا بنسټ نه غوښتنه داده کچیر د لوګر په ټولو ښوونځیو کې د نجونو لپاره دا ډول ښوونیز کورسونه جوړ شي، دا به ډیر ګټور تمام شي.
خیلی خوب خواهد بود.
د ارقام له مخې د 1290 ښوونیز کال په اوږدو کې 50,000 نجونې د لوګر په مرکز ولسوالیو کې ښوونځیو ته تللې. دا شمیر د لوګر د ټولو زده کوونکو له جملې څخه سب باندې 30% جوړوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د بخښنې نړیوالې ادارې د اروپایي هیوادونو هغه پریکړه د شرم څخه ډک ګڼي چې ویلي دي د غیر دولتي سازمانونو کښتۍ ته به اجازه ورنکړي چې په بهر کې ژغورل سوي مهاجر د دوی هیوادونو ته ور ولي. دغه ادارې وایي چې د اروپایي هیوادونو دا کار د مهاجرونو ژوند په خطر کې اچوي. د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د رپورټ تفصیل به عاشق الله رحیمزوی تستووي.
دا د هغه کښتۍ غږ دی چې شاوخوا 50 مهاجر پکې سپاره ول او په بهر کې د 19 ورځو تیرولو نه وروسته ورته د مالټا په ساحل کې د لنګر اچولو اجازه ورکړ شوه. مهاجر په دې کښتۍ کې د درې اونیو نه د زیات وخت لپاره ناستول او هیڅ اروپایي هیواد ورته د ښکته کېدو اجازه نه ورکوله. ماتیو دی بیلس چې د بخنې د نړیوالې ادارې سره کار کوي د اروپایي هیوادونو د تازه پریکړې په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل.
This has led European governments to rely on the Libyan Coast Guard not only to intercept.
د اروپایي هیوادونو حکومتونو د لیبیا د ساحلي ګارد نه غوښتي دي چې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو کښتۍ پرېنږدي چې اروپا خواته حرکت وکړي. د لیبیا ساحلي ګارد به وس د ژغورنې چارې هم پر مخ بیایي. هغوی به اوس د غیر دولتي سازمانونو کښتۍ ته وایي چې په بهر کې ژغورل شوي مهاجر او پناه غوښتونکي بیرته لیبیا ته بوزي، خو په نړیوالو قوانینو کې دا کار منع دی چې یو مهاجر یا پناه غوښتونکی بیرته هغه ځای ته یوړل شي چې هلته ښایي شکنجه شي. اکثرو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول ایټالیا په بهر کې د مهاجرینو د ژغورلو چارې بندې کړې وې، او همدا وجه وه چې د غیر دولتي ادارو کښتیو دا کار پیل کړ. د اروپایي هیوادونو یو شمیر نور هیوادونو بیا ویلي دي چې دا د اتحادیې د قانونو له مخې غیر عادلانه کار دی چې هغوی پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي.
دیر از نو میکانیزم انیبلینګ European governments, European states.
د اروپایي هیوادونو د دولتونو او حکومتونو ترمنځ هیڅ داسې میکانیزم نشته چې د دغو پناه غوښتونکو سره د همکارۍ لپاره مسولیت په خپلو کې وویشي. هسپانیا د همدې ونې په سر کې د پرو اکټیوا په نامه د ژغورنې کښتۍ پرې نښودله چې د هیواد د بندر نه حرکت وکړي. د ایټالیا د کورنۍ چارو وزیر ماتیو سیلونی د هسپانیا د اقدام وستایه او داسې وویل:
Se l'Unione Europea e gli altri paesi europei passeranno, come c'è stato detto oggi, dalle parole
che europei اتحاد او نور اروپای هوادونه د خبرو په ځای عمل وکي، اروپا به وژغورل شي. خو که په خبرو عمل ونی شي نو داسې وګڼي چې اروپا بیخي نشته. اروپای اتحاد وایي چې د 2015 کال په پرتله چې اروپای هوادونه ته د مهاجرینو او پناه غوښتونکو ورتګ په اوج کې و، اوس د غشمیر 2% کې کم شوی. د بخنې نړیواله اداره وایي د ځینو ولسپالو هیوادونو لخوا مهاجرینو ته ګواښ کول غلط کار دی او هیڅ ګټه نه کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې رپورټ تراسو، باید ووایو چې د نن شپې د روغتیا په خپرونه کې د نشه یي موادو په استعمال غږیږو چې د انسان و صحت ته څه تاوان لري. نو کولی سو چې په دې باره کې د محترم ډاکټر صاحب څخه د نشه یي موادو د استعمال د مخنیوي په باره کې هم پوښتنې وکړو. هیله ده چې خپرونه تاسو واوري. خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې سره له دې چې زیات خلک کتابونه په کمپیوټر او نورو برقي آلاتو کې لولي، خو د امریکا د اوریګان په ایالات کې یوه کتاب پلورنځی وایي چې برقي آلاتو یې په کاروبار تاثیر نه دی کړی.
د دغې کتاب فروشي نوم پاول کتاب فروشي ده، او هغه هغې وی کورنۍ جوړ کړی چې د اوکراین نه امریکا ته راغلې وه. دغه کتاب فروشي اوس هم د اوریګان د ایالت د پورټلینډ په ښار کې ښه تجارت لري، او اوس هم نوي او زاړه کتابونه خرڅوي. د دغې کتاب فروشي مؤسس پاول میخایل وایي چې د 1500 کارګر لري او په ورځ کې تقریبا 2000 کتابونه خرڅوي. د ښاغلي پاول نیکه د اوکراین نه امریکا ته راغلی و، او په خپله پاول هیڅکله هم خپل ملک ته نه دی ورغلی، مګر هغه وایي که څوک د دننه تپوس وکړي چې په اصل کې د کوم ځای نو دی به ورته ووایي چې د اوکراین. ښاغلی پاول د کتاب فروشۍ د مالی او د کتابونو د انتخاب وظیفه لري، او لوري ایملی د پاول کتاب فروشي چلوي. مایکل پاول وایي:
So I was the first one in the family to be in the book business when I opened a store in Chicago.
د خپل کورنۍ کې اولنې کسوم چې کتاب فروشي تجارت می شروع کړ، د ما ول کتاب فروشي په شیکاګو کې و. په وخت کې ما ټول زاړه کتابونه خرڅول. کله چې د پاول پلار د خپل زوی د کتاب فروشي تجارت ولید چې څومره خروان دي، نور وروي په پورتلند کې د کتاب فروشي یو دکان جوړ کړ. پاول وایي چې د خپل کتاب فروشي په شیکاګو کې بند کړه او پورتلند ته لاړې چې د خپل پلار سره یو ځای شي. سره له دې چې د کتاب فروشي په تجارت کې پاول ښه کامیاب دی، مګر په خپل چندانې د کتاب فروشي سره علاقه نه لري. هغه وایي: خلک ما ته وایي چې ته به په حقیقت کې د کتابونو سره ډېره علاقه لرې، مګر زه ورته وایم چې د خپل ځان دپاره مې کتابونه نه دي خوښ، مګر زه د کتابونو د فروش سره ډېره علاقه لرم. له بلې خوا په ارجنټاین کې هم په دې عصر کې یو کتاب فروشي شته دی چې اوس هم ډېر ښه تجارت لري. قصه داسې ده چې د ارجنټاین د بوینس آیرس په ښار کې یو تیاتر و چې په 1919 کال کې افتتاح شوی و، او په هغې کې ډېرې هنري او د نڅاو نندارې هم شوي. مګر بیا وروسته دغه تیاتر نه سینما جوړه شوه. د دغې ودانۍ مالک په 1990 کال کې غوښتل چې دغه ودانۍ خرابه کړي، مګر د دغې کتاب فروشۍ مالک ال انتینیو دغه تیاتر محفوظ کړ، او په ودانۍ کې د ډېر کانو وروستو هلته یوه مجلله کتاب فروشي جوړه کړله. په ښاغلی یون پابلو چې نطاقې هم دی وایي: دا یو تاریخي او زوړ تیاتر و چې په کلتوري لحاظ ډېر ارزښت او اهمیت درلوده. او هغه چا چې دغه تیاتر جوړ کړی دی هغه د ارجنټاین په موسیقۍ او د سینما په صنعت کې ډیر شهرت لري. اوس دغه کتاب فروشۍ ته د بوینس آیرس د ښار د اوسیدونکو نه علاوه ډیر سیلانیان هم د کتاب فروشۍ ته ورځي. د چیلي نه یو راغلې میرمن کوریلینا وایي د یو شي په باب چې ما او خاوند مې په ارجنټاین کې ورته فکر کوو هغه دا و چې موږ باید دغه کتاب فروشۍ ته هم ورشو. موږ دواړه د ادبیاتو سره ډېره زیاته علاقه لرو او موږ پوهیږو چې دلته د کتابونو یوه ذخیره ده. دغه کتاب فروشي 1000 متر مربع ساحه لري او د هغه چا دپاره چې د کتابونو سره علاقه لري د ویلو دپاره هم ډېر ځایونه پکې شته دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. درنو اوریدونکو، په کندوز کې حکومت کانالونه د دې دپاره جوړ کړي چې د بزګرو د اوبو ستونزې حل کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د کندوز په مختلفو سیمو کې زراعتي ځمکو ته د اوبو رسولو 15 کانالونه جوړ شول. په دغه کانالونو باندې تقریبا 1,000,000 ډالر لګښت شوی چې په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه ترې خړوبېږي. د قندوز دهقانان وایي چې که د دوی زراعتي ځمکو ته اوبه ورسیږي حاصلات به یې ورسره زیات شي چې د حاصلاتو زیاتېدل به یې پر اقتصاد هم اغیز وکړي. د قندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي وایي چې دغه کانالونه د دهقانانو په غوښتنه جوړ شوي او اوس مهال ترې د زراعتي ځمکو د خړوبېدو لپاره ګټه اخلي.
15 د اوبو رسولو شبکې چې په کندوز ښار، علي آباد ولسوالۍ او امام صاحب ولسوالۍ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې کانالونه، سربندونه، فرعي کانالونه چې دي دب کې شامل دي. ټول ټال لګښت په دې باندې شاوخوا 1,000,000 ډالر لګښت راغلی. د دولت بودیجې څخه ورکړل شوی دی. بزګرانو د بڼوالو د اړتیاوو پر بنا باندې د هغوی د غوښتنو سره سم دغه 15 د اوبو رسونې شبکې مخکې پلان شوې وې چې کارونه یې پای ته ورسېدل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. نو پر دې سره به د کرنې، بزګرۍ او بڼوالۍ په برخه کې د حاصلاتو په زیاتوالي کې زیاتوالی راشي او دا ډېر اغیزمنې او ګټورې شبکې دي.
د قندوز یو تن دهقان چې په سیمه کې کانال کانکریټ شوی خوشاله دی. هغه وایي چې حاصلات یې هم زیات شوي دي.
زما نوم محمد حسین ده. کانالونه په دې ښه دي، باندونه موږ ته په دې ښه دي چې موږ ته په اسانه توګه باندې اوبه راشي، بزګر ورسره ښیي. که چېرته په اسانه توګه باندې رانشي نو بزګر بیا نه شي کولی چې دا حاصلات ترلاسه راوړي. که نه موږ دونه ضرورت درو چې له اندازه زیات دي، بل چا دپاره نه دي، بزګر لپاره خو دا بیخي ضروري ده چې دا کانالونه پاخی، سربندونه پاخی، بندونه پاخی، نو همونه د خلکو سہولت سره زیاتیږي. په خپل وخت کې چې اوبه راشي او حاصلات زیاتیږي، که چېرته په خپل وخت کې رانه شي نو خامخا بیا حاصلات هم خرابیږي، او که چېرته کانالونه پاخه نه شي خامخا د موږ کښت له بای نه شي.
یو بل دهقان بیا وایي چې د دوی د سیمې کانال نه دی جوړ شوی، نو ځکه یې زراعتي ځمکې شاړې پاتې دي.
نوم مې سالم احمد دی، چاردرې ولسوالۍ د ساخیلو د کلي. اوس پیلان دي موږ سربند خرابه ده. ښه ده، اوس وخت کې چې موږ ځمکې هم شاړې پرتې دي دغه سربند لپاره. دغه د سربند ګټه دغه ده چې بال دغه حمل نه بیا موږ ته ډېر هغه کوي د شولو لپاره. موږ شالې کاري ځمکې لرو چې هغه بال جوزان هلته کېښود کېږي، هغه ډېر موږ ته مفید راځینو شولو لپاره. اوبه ډېرې ضرورت دي د کانالو. داسې وخت راځي چې دغه یو کانال اوبه موږ ته نه رسیږي، تر اخره پورې پاینه او سزي سراو ښیي. د دغه لپاره ضرورت ډېر ده ورته. اوبه چې ده اوبه خو د دیقان لپاره ډېر ښه شی دي. دیقان هغه کېږي، پیا اسوده کېږي چې اوبه یې زیاته وي، هغه باندې دیقان اسوده.
په قندوز کې د کانالونو او نهرونو د جوړېدو کارونه د زراعت او برېښنا په وزارتونو پورې تړلي دي. اوس مهال په قندوز کې یوازې له هغو کانالونو ګټه اخیستل کیږي چې له جګړو د مخه جوړ شوي وو. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونو چارو وزارت سرپرست امرالله صالح په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خپل لومړي مرستیال په توګه ټاکلی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیزاد پاکستان ته د خپل دوه ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ بلې خبرونې ته په 001202 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش باندې زنګ وهلی سئ.